په افغانستان کې شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي امنیتي خصوصي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې د چارو د سپارلو مسله په واشنگتن کې راپورته شوې او د افغانستان د دولت سره په دې اړه هیڅ مشوره نه ده شوې. د سرپل والي وایي که په میرزا او لنګ سیمه کې ډېر ژر تصفیوي عملیات پیل نه شي، له خپلې دندې به استعفا وکړي. مخله دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سال په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسې پام کړی د دې ساعت مهمو خبرونو سره خته. په سرپل کې چارواکو خبرداري ورکړی چې دغه ولایت په سیاد ولسوالۍ کې باید ډېر ژر تصفیوي عملیات پیل سي. د افغانستان حکومت نن له هغو 215 کسانو سره مرسته وکړه چې د سرپل په مرزا ولنګ سیمه کې د چارواکو په وینا وسوالو طالبانو او داعش تښتولي وو او پرون راخوشي شوي دي. په کاپیسا کې امنیتي چارواکي وایي پر بیروني پوهنتون د سترې حملې مخنیوی کړی او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن امریکایانو ته ډاډ ورکړ چې قرار خوب دی وکړي او هیڅ تشویش دی د خپل امنیت لپاره نه کوي. پوره خبرونه واوري. د رويټرز خبري اژانس په وینا د سرپل والي نن خبرداري ورکړی چې د هغه ولایت د سیاد ولسوالۍ د مرزا ولنګ د سیمې د برتنی ول لپاره عملیات ژر تر ژره پیل نسي، خپل دنده به پرېږدي. د سرپل والي محمد ظاهر وحدت نن په دغه ولایت کې خبريالانو ته وویل
نیروهایی که از حکومت مرکزی به سرپل آمدن تا یک کار مناسب را به سرپل انجام نده، ما به عنوان والی سرپل فکر میکنم که به سادگی اجازه نخواهد دادم که نابه سر پل برگردن، مگر این که اگر رفتن من هم امرایشون اکجا خواهد رفتن. مثلا
په همدې حال کې د افغانستان د وسلوال ځواک لوی درستیز محمد شریف یفتلی په سیمه کې د پوځي عملیاتو د تنظیم لپاره میرزا سرپل ته تللی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي له وسلوالو طالبانو د میرزا ولنګ د بیرته نیولو لپاره عملیات پلانوي. د افغانستان حکومت نن د هغو 215 کسانو سره مرستې وکړې چې د سرپل په میرزا ولنګ سیمه کې وسلوالو طالبانو یا د چارواکو په وینا د عایشه وسلوالو طالبانو تښتولي وو. دا خلک پرون ماپښین راخوشي شوي دي. د سرپل د والي ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د عایشه وسلوالو او وسلوالو طالبانو تښتولي وو. د سرپل د والي ویان وویل دا نه د څرګنده چې دقیقا څومره کسان د میرزا ولنګ سیمې څخه تښتول شوي دي، ځکه د هغه په وینا له سیمې سره ارتباط قطع شوی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي له میرزا ولنګ څخه ټولو تښتول سوو کسانو د خوشي کولو هڅې کوي، خو لا هم دقیق شمیر نه دی معلوم. د میرزا ولنګ د سیمې خلک وایي چې دوی له خپلو کورونو څخه په یو جوړو جامو کې وتري او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. نن د دغې سیمې یوې مېرمنې چې سرپل ته راتښتېدلې ده د ازادي راډیو خبریال ته وویل
یه چیزی اوردن نتونستیم، دمی خود اوردیم تا یک قد کالا آمدیم، همی تراتیم همی دمی خود کش نمیتونیم، بچه های میتا یک قد کالا آمده.
په دې اړه نور جزئیات وروسته زموږ په خبرونه کې راوړلای سي. د کاپیسا امنیتي چارواکي وایي پر البیرونی پوهنتون نن د سترې حمله مخنیوي سوی. د کاپیسا د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر ازادي راډیو ته وویل چې 100 کیلوګرامه امونیم نایټریټ د هوان دوی مرمۍ او څو برقي پټاقي چې حمله ته تیاری سوی وو نیول شوې دي. د کاپیسا د امنیت قومندانۍ د ویان پوینا د کاپیسا په حسایول ولسوالۍ کې چې د البیرونی پوهنتون دی د حمله د پلان په اختباد درې وګړي هم نیول شوی دی. د پاکستان لواک لري شوی صدر اعظم نواز شریف نن د خپل سیاسي نفوذ د څرګندولو لپاره مارش پیل کړ چې دوی ورځې به دوام وکړي. د پاکستان سترې محکمې د جولای 28مه حکم وکړ چې نواز شریف د صدر اعظم پر چوکۍ د کار کولو اهلیت نه لري. نواز شریف نن دغه مارش د دې لپاره پیل کړی چې خپل سیاسي نفوذ څرګند کړي او تر لاهور به چې د هغه ټاټو بيدې تقریبا 400 کیلومتر مزل وکړي. د شریف سلاکارانو د هغه په کاروان کې د روانو خلکو د امنیت پړه اندیشنه څرګنده کړې ده. د نواز شریف زورګونه پلویان په اسلام آباد کې نن د هغه له دغه مارش سره چې کاروان ورته ویل کېږي یو ځای سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن د شمالي کوریا او د متحدو ایالاتو د ولسمشرانو ترمنځ د ګواښونو په اړه په وینا کې د کراري غږ وکړ. ټیلرسن وویل امریکایان باید هیڅ ډول اندیښنه ونه لري. د شمالي کوریا حکومت نن وویل چې په احتیاط پر امریکا د میزایلو د حملې امکانات ارزوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن په پاسیفیک کې ګوام ټاپو ته ولاړ او خبریالانو ته وویل چې فکر نه کوي چې کوم ستر خطر موجود وي. ټیلرسن وویل امریکایان دې د شپې قرار ویده سي.
Nothing that I have seen and nothing that I know of would indicate that the situation has remained.
د وایز د شې چې مالی د لوی یا زور باندې خبرې هم او پورستو څلور شته ساتونو کې د وضعیت بدلون څرګندونه وکړي نسته. هغه شمالي کوریا ته د ولسمشر ډونالد ترامپ د خبرداري په اړه وویل چې د امریکا جمهور رئیس هڅه کوي چې شمالي کوریا په داسې ژبه چې د هغه هیواد رهبر کیم یونګ اون پرې وپوهیږي یو سخت پیغام ورکړي. د جرمني حکومت نن د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د ورستیو سختو خبرداریو له امله کلک اندېښنه څرګنده کړه او په دواړو خواوې د قرارې رغ کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن خبریالانو ته وویل چې د کوریا پر ټاپو وزمه روان کړکیچ ته له ډېرې اندېښنې سره ګوري. او د ایران ولسمشر حسن روحاني نن دوې مېرمنې د ولسمشر د مرستیالانو په توګه معرفي کړې دي. ولسمشر روحاني پرون داسې یوه کابینه معرفي کړه چې هیڅ ښځه پکې نه وه، خو د هغه پر وېبپاڼه نن لیکل شوي چې معصومه ابتکار د ښځو او نویو د چارو او لایا جنیدی په حقوقي چارو کې د هغه مرستیالانې ټاکل سوي دي. معصومه ابتکار د روحاني د حکومت په اوله دوره کې د چاپیریال ساتنې د سازمان مشره وه. د ایران ولسمشر حسن روحاني همداراز شهیندوخت مولا وردی د او اتباعو د حقونو په برخه کې خپل مرستیاله ټاکل ده. د ایران جمهور رئیس د قانون پر اساس کولای سي چې یو شمېر مرستیالان ځان ته وټاکي او هغوی د پارلمان تایید ته اړتیا نه لري.
خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل. وړاندې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان ملي امنیت شورا وایي امنیتي خصوصي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې د چارو د سپارلو مسله په واشنگټن کې راپورته شوې او د افغانستان د دولت سره په دې اړه هیڅ مشوره نه ده شوې.
افغانستان حکومت سره په دې موضوع باندې قطعاً سره د نیول شوې او یا قطعاً سره مطرح شوې نه ده.
د سرپل والی وایي که په میرزا او لنګ سیمه کې ډېر ژر تصفیوي عملیات پیل نه شي له خپلې دندې به استعفا وکړي. د دې سیمې اوسیدونکي هم د دولت د ټینګ امنیت غوښتنه کوي.
دولت باید ما تابو جوړ نکنه، کفن جوړ نکنه، دولت باید امنیت ما را بگیره.
د غور امنیت قمندان او د ولایتي شورا مرستیال په تیوره ولسوالۍ کې طالبانو سره د ایران د مرستو خبره کوي.
فقط صرف د خپل افغانانو څخه استفاده کوي، نور مالي او تجهیزات او سلاح او مهمات د دې د خاطر ورکول کیږي.
د کورنیو چارو وزارت بیا وایي په دې اړه شواهد نشته. په دې اړه مو د سیاسي او حقوقي چارو د یو کارپو نظر اخیسته.
په دغه چې مهمه مسایلو کې شالته ملي ګټې مطرح دي، بدون د اسناد شواهدو باید دا موضوعات مطرح نه کړو.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ راپورته شوی کړکیچ په ترڅ کې د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د امریکا هغه ټاپو ته تللی چې شمالي کوریا ورباندې د حملې ګواښ کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د امنیتي خصوصي کمپنیو له لوري د هیواد د جنگ د مدیریت موضوع شخصي ده نه دولتي. د ملي امنیت د شورا د دفتر ویان قادر شاه نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مسله د امریکا له لوري په واشنگټن کې مطرح شوې او له افغانستان له حکومت سره تر اوسه په دې اړه خبرې نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې د بلک واټر په نوم امنیتي خصوصي شرکت بنسټي خودونکي امریکایي رسنیو ته ویلي چې غواړي د خپلو خصوصي امنیتي سرتیرو په وسیله د افغانستان د جګړې زه هواره کړی. په عین حال کې د امنیتي چارو کارپوهان دې مسلې ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې په دې سره به د افغانستان جګړه لا اوږده شي. نور حالې د اکرام الله اکرام پر راپور کوي.
د افغانستان د ملي امنیت په شورا په دې هیواد کې روانه جګړه یو نړیواله مسله ګڼي او وایي چې د شخصي امنیتي کمپنیو لخوا د دې جنگ پر مخړل یو شخصي نظر دی چې په غربي رسنیو کې مطرح شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وین قادر شاه د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې خلک بیلابیل نظرونه وړاندې کوي، خو په وینا یې مهمه دا ده چې د امریکا او افغانستان ترمنځ ارتباطات د دوو دولتونو ترمنځ اړیکې دي. هغه ټینګار وکړ چې تر دې دمه په دې اړه د کابل او واشنگټن ترمنځ هیڅ ډول بحث نه دی مطرح شوی.
د خصوصي کمپنۍ لپاره د افغانستان د جنگ د مدیریت بحث مشخصا په امریکا کې راپورته شوی ده. د افغانستان حکومت سره په دې موضوع باندې قطعا سره د نیول شوی او موږ د امریکا د متحده ایالاتو سره د امنیتي او د ستراتیژیکو همکارۍ تړونونه لرو. مشخصا د امنیتي همکارۍ تړون د افغانستان او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ ټولې امنیتي او سیاسي همکارۍ د دولت او دولت ترمنځ د همکارۍ د اصل په پام کې نیولو سره همغږي کیږي.
د سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې یو شمیر امریکایي رسنیو د بلک واټر په نوم د امنیتي کمپنۍ د مشر ایریک پرنس د هغه راپور د هغه وړاندیز په اړه راپور ورکړی چې وایي چمتو دی افغانستان ته خپل خصوصي پوځیان واستوي. ښاغلي پرنس فاینانشل ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې په افغانستان کې تیر کال د جګړې کمپاین د امریکا لپاره 45 میلیارد ډالر لګښت درلود او سږ کال 50 میلیارد ډالرو ته رسیږي. هغه افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د استولو پیشنهاد احمقانه بللی او ویلي دي دا به هر څه په قرارداد وخلي او په افغانستان کې به د امریکا لګښت راکم کړي. خو افغان پوځي کارپوه باری اریز بیا دغه ډول څرګندونه د افغانستان او امریکا ترمنځ د شوي امنیتي او دفاعي تړون د موادو پر ضد ګڼي. ښاغلی اریز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دلته د بلاک واټر راتک ځینې حقوقي مشکلات هم رامنځته کوي. که تاسو توجه کړئ په هغه سند کې چې افغانستان د امریکا سره امضا کړی هلته تنها امریکایی عسکرو ته مسئولیت ورکړی دی. که د امریکایی عسکرو پر ځای باندې بلاک واټر یا کوم بل شرکت راځي د دغه جملاتو هغه حقوقي اړخ تر سوال لاندې راځي.
په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې په جګړه کې د شخصي امنیتي کمپنیو د راګړېدو موضوع داسې مهال مطرح کیږي چې سپینه ماڼۍ اوس مهال د افغانستان د اوږدې جګړې لپاره د نوې ستراتیژۍ په جوړولو بوخته ده. د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی آی رئیس هم تیر اونۍ له افغانستان لیدنه وکړه. یو شمیر امریکایي رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان ته د امریکا د استخباراتي ادارې د مشر د سفر هدف د دغه هیواد لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ سیړنه او په دې مسلې غور کولو چې آیا د بلک واټر خصوصي امنیتي کمپنۍ د سړګر پیشنهاد په دې ستراتیژي کې ځای کېدای شي کنه. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
و مورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي امنیتي خصوصي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې د چارو د سپارلو مسله په واشنگټن کې راپورته شوې او د افغانستان له دولت سره په دې اړه هیڅ مشوره نه ده شوې. یوه کمپنۍ چې ډېر نوم یادېږي د بلک واټر په نوم د امریکا امنیتي خصوصي کمپنۍ ده. دا هغه کمپنۍ ده چې د عراق په جګړه کې د ملکیانو په وژلو تورنه وه او دا مسله د دې سبب شوه چې د عراق د وخت حکومت دا کمپنۍ له هېواده وباسي. دا مسله په داسې حال کې راپورته کیږي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان په اړه د ترامپ د نوې ستراتیژۍ تر اوسه ځنډېدلې ده. له واشنګټن څخه ځینې راپورونه وایي چې پر ستراتیژۍ د ولسمشر ترامپ د دو با نفوذ سلاکارانو ترمنځ مخالفتونه زیات شوي دي. تفصیل د نړیوالو خبري اژانسونو په استناد له اجمل ان اوري.
په تیرو څو ورځو کې دول وړ پوړي امریکایي چارواکي افغانستان کې وو او هلته یې له افغان چارواکو سره خبرې کړې. رپورټونه وایي چې د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې مشر تیرونې په کابل کې وو. همدارنګه د مرکزي او جنوبي اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال الیس ویلس هم په کابل کې د ولسمشر غني په شمول له لوړ پوړو افغان چارواکو سره خبرې کړې. کابل ته د امریکایي چارواکو دا سفرونه په داسې حال کې دي چې په افغانستان کې ډېر خلک د دې هیواد په اړه د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلان ته شیبې شمیري. خوله واشنگتن څخه بیا د دې ستراتیژۍ په اړه د ولسمشر ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ د جوړونکو ډلې ترمنځ د اختلافاتو رپورټونه ورکول کیږي. د ولسمشر ترامپ د دوه لوړ پوړو سلاکارانو ترمنځ په خانې ناندري وستا افغانستان د جګړې د ستراتیژۍ د جوړولو پر سر نور هم تودې شوې او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت د سلاکار مک ماستر له دندې څخه د لرې کېدو تر وختونو رسیدلې. ولکېږي د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت د سلاکار اچ آر مک ماستر او د نوموړي د بل سلاکار سټیف بینن ترمنځ اختلافاتو کې د افغانستان په اړه د امریکا پر ستراتیژۍ د دواړو خواوو اختلاف شامل دی. په تیرو څو ورځو کې د محافظه کارو یوې پاڼې چې په سټیف بینن پورې تړلې بلل کېږي مک ماستر هدف ګرځولې او نوموړی د اسرایلو په ملاتړ او د ایران په وړاندې په جدیت کې کمزورې بللې. د دې محافظه کارو ډلو غړي له دندو د یو شمېر هغه لوړ پوړو چارواکو پر لرې کېدو هم انتقاد کوي چې دوی خپل هم نظر بولي. دې ډلې په ټویټر کې د مک ماستر له دندې لرې کړې په هشټګ سره یو کمپاین هم پیل کړی چې ولسمشر ترامپ یې اړ کړ سو د خپل ملي امنیت د سلاکار ملاتړ وکړي. ولکېږي دا نن درې د ولسمشر ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ په هسته کې د سختو اختلافاتو څرګندونه کوي. مک ماستر د امریکا یو ځواکمن او بانفوذه پوځي جنرال دی چې د جمهوري غوښتونکو د بهرنۍ پالیسۍ ملاتړ کوي. سټیف بنن هغه څوک دی چې ولکېږي هڅه کوي د امریکا اداره تر هر څه مخکې امریکا تر شعار لاندې په یوه نوې لاره برابر کړي. د ولسمشر ترامپ د ادارې څو چارواکو رسنوي ته ویلي چې مک ماستر او سټیف بنن څو ځلې د سپینې ماڼۍ په بحثونو کې د افغانستان د ستراتیژۍ پر موضوع خپلو کې ناندرې وهلي. د چارواکو دا معلومات د نومونو نه ښودلو په شرط ورکړي. ویل کېږي چې د افغانستان پر ستراتیژۍ سربیره د ترامپ د دوه سلاکاران په سپینه ماڼۍ کې د مقرریو په شمول په ځینو نورو مسلو هم ژور اختلاف لري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د د سرپل والی وایي که په میرزا او لنګ سیمه کې ډېر ژر تصفیوي عملیات پیل نه شي له خپلې دندې به استعفا وکړي. محمد ظاهر وحدت دا څرګندونې نن په سرپل ښار کې خبرلانو ته وکړې او زیاته کړه چې د سیمې هغه اوسېدونکي چې طالبانو برمته کړي وو د سرپل ښار ته رسېدلي او امنیتي ځواکونه باید ډېر ژر د دغې ولسوالۍ د بېرته نیولو لپاره تهاجمي عملیات پیل کړي. په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د سرپل د سیاد ولسوالۍ په میرزا او لنګ سیمه کې د راګیر شویو ملکیانو د خلاصون او د سیمې د تصفیې هڅې تیز شویری. نور تفصیل ده سالم محمد سالی پر رپورت کوي.
دفاع وزارت وایي هڅه کوي د قومي مشرانو، مخورو او په سرپل ولایت کې د ډیره امنیتي ځواکونو په مرسته د سید ولسوالۍ میرزا او لنګ سیمه له دوله ضد وسلولو تصفیه او هلته یرغمل سوي ملکیان خوشي کړي. د سرپل ولایتي چارواکو تیره شپه د وسلولو طالبانو له څلور ورځني یرغمل څخه د 215 کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. ویل سوي دغه کسان د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشي سوي دي. دوی تیر ماښام د سرپل مرکز ته ورسېدل. د ولایت چارواکي وایي لا هم ځینې ملکیان هلته د وسلولو طالبانو او داعش ډلې لخوا یرغمل سوي دي. د یرغمل سویو ملکیانو شمیر نه دی څرګند سوی. د دفاع وزارت مرستیال ویان بریج جنرال محمد ردمنش ازادي رادیو ته ویل د سیمې د تصفیه لپاره پوځي عملیات پلان سوي دي.
د سیمې لپاره پوځي عملیات پلان شوي او ډېر ژر به پیل او دوام ومومي. اوس مهال مو ټول تمرکز د سرپل د سیاد ولسوالۍ میرزا اولنګ سیمه ده.
هغه کسان چې د وسلولو له یرغمل څخه خوشي سوي پرته له دې چې خپل نوم واخلي وایي هلته یې ډېر بد وضعیت ګاللی دی.
دولت موږ ته تابوت او کفن نه برابروي، بلکې موږ ته د امن برابر کړي. دا څنګه دولت دی؟ موږ قتل شو،
مړی مو نشوای پیژندلی. د دوی له جرابو او بوټو مو ځینې مړی وپیژندل. مسلمانان دا کار له چا سره نه کوي.
د دولت وسلولو مخالفانو د روانې اونۍ په پیل کې پر سیاد ولسوالۍ پراخ بریدونه وکړل او ځینې ساحې لاندې کړې. د سرپل ولایتي چرواکي وې سیمې ته لنه نوتلو سره سم وسلوال مخالفانو تر 500 ډیر ملکان وژل، 150 کورنۍ یرغمل کړي او جګړې د 500 کورنۍ د بې ځای کېدو سبب هم شوې. د افغانستان اجرائیه رئیس ویلي پر میرزا اولنګ سیمې د دولت د وسلوال مخالفانو د حمله په اړه راپورونه موجود و او باید مخه نیول شوی وای. دفاع وزارت وی سرپل ته یو اضافي ټولای پرسنل لیږل سوی. لبلخ ولایت څخه د لواء قمندان هم سرپل ته تللی. سل ولسی پاسونول هم په وسلو سمبل سوی او کومندو ځواکونه هم پر سیمې د عملیاتو لپاره ترتیبات نیولې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د سید ولسوالۍ په تړه ویلي چې د دفاعي او امنیتي قواوو زړور غړي به د قربانیانو غچ واخلي.
لبل خو ده غور چارواکی بیا وسلوالو طالبانو سره د ایران د همکاري خبر راپورته کوي. د غور امنیه قومندان وای وسلوال طالبان د ایران په همکاري هڅه کوي چې د ولایت د تایور ولسوالۍ ور بیا ونیسي. مصطفی محسنی نن ازادي راډیو ته وویل د ولسوالۍ طالبان چې هلمند ته تښتېدلي دي د یو ایراني پوځي لخوا اوس سوق او اداره کیږي. جزئیات د رحمت الله افغان راپور کې.
د غور امنیه قمندان په دې ورستۍ کې ویلي د تیوري ولسوالۍ ماته خړلې وسلوال طالبان هلمند ته تښتېدلي دي او د یوې ایراني پوځي لخوا سوق او اداره کیږي. مصطفی محسنی ازادي راډیو ته وویل طالبان د ایران په همکاري هڅه کوي چې یو ځل بیا د تیوري ولسوالۍ ونیسي. هغه اطلاعات چې موږ یې لرو یو ایرانی استازی د غور ولایت په تخریبي فعالیتونو کې فزیکي حضور لري. طالبان تدبیر لري چې یو ځل بیا د غور په تیوري ولسوالۍ حمله وکړي. اوس طالبان او ایرانی پوځي د هلمند په اړوند سیمو کې دي. دی وایي هغه وخت چې وسلوالو طالبانو په تیوري ولسوالۍ حمله کړې وه له ایران څخه یې پوځي او مالي ملاتړ ترلاسه کړی و. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل د غور د امنیه قمندان د اداو په اړه هیڅ سند د وزارت په واقع نسته. له بل خو د افغانستان په لویدیځ کې د فراه د ولایتي شورا مرستیال عبدالرحیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې ایران په دغه ولایت کې وسله بالو طالبانو ته مالی امکانات برابروي.
مداخله داسې مداخله ایران کوي چې خپل فوج ته خپل نیرو ته استفاده وکړي. فقط صرف د خپل افغانانو ته استفاده کوي، نور مالی و تجهیزات و سلاح و مهمات د دوی دخوا ته ورکول کیږي او د خلکو ته د داسې یو ادرس سیمای کیږي.
ښاغلی عبدالرحیم د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په دې اړه کوم سند په لاس کې شته کنه، وی ویل دغه سرګندونې د فرا له ځینو سیمو څخه د را رسېدلو اطلاعاتو پر اساس کوي.
په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دې اړه تر اوسه کره شواهد دې وزارت ته نه دي رسېدلي. په دې اړه چې دغسې ادعاوې به د ایران او افغانستان پر اړیکو منفي اغېز ونه کړي د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر مو هم اخیستی دی، خو مخکې له دې به اوس له پروانه له خپل خبریال احمد هنایش نه واورو چې وایي په بګرام کې په خلکو یوه حمله شوې ده. هنایش صاحب که لنډ راته ووایه مهرباني، دا حمله چیرې شوې ده او څومره تلفات لري؟
څنګه چې تاسو وایل په بګرام کې میدان هوایي بګرام کې ښځینه کارګران افغان ښځینه کارګران چې هغه د کار درلوده هغوی ته حمله شوې ده. ناشناس وسلوال ناشناس له خوا وو په بازار کې حمله شوې ده. د دې ښځینه دوه ښځې وژل شوې ده او دوه ټپي وي. هغه کارګران دي چې د بګرام په هوایي ډګر کې هغوی تلاشي کولو ښځو ته
چا مسؤلیت تر اوسه اخیستی کنه؟ احمد انیش تاسو نه مننه و امور دل چې په بګرام کې د بګرام په هوایي اډه کې په خزینه کارګرانو حمله شوی، دوه خزینه کارګری وژل شوی او دوه هم ټپي شوی. د پدې اړه نور جزئیات زموږ په نورو خبرونو کې واوري، خو بیا هم مخینه موضوع ته ورګرځو. د غور چارواکي دا کوي چې له طالبان سره ایران مرسته کوي، خو د افغانستان لوړ پوړي چارواکي دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه کره شواهد نشته. دغسې اهدافې د ایران او د افغانستان پر اړیکو منفي اغیز نه کوي؟ په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي
په دغسې مهمو مسایلو کې چې هلته ملي ګټې مطرح دي، بدون اسناد شواهدو باید دا موضوعات مطرح نه کړو. خپله د ایران دولت ردعي ډېر جدي ردعي، او زموږ خارجه وزارت او حتی نماینده د وزارت دفاع هم په میډیا کې دا موضوع په همدې شکل مطرح کړی دی چې موږ تر اوسه اسناد او شواهد نه لرو.
دلته سیمه ای چارواکي بیا د خبره تاییدوي. دوی وایي په دې برخه کې موږ اسناد او شواهد لرو، کافي استخباراتي معلومات لرو. دلته مرکزي حکومت بیا ردوي
چې دغه سیمه ای چارواکي معمولا وایي خبرې کوي. دا که دوی اسناد لري او شواهد لري، دوی مکلف دي دي چې شواهد او اسناد علني کې ویلېږي، هم وزارت دفاع ته او هم وزارت خارجه ته. زه په دې متيقن یم که دوی درلوده دوی وخته دا کار کاوه. دوی اصلا مرتکب د جرم کېږي او حقوقي نگانه که دوی دا کار ولیکي. د همدې لپاره دی چې موږ باید دغه مسایل ډېر جدي پکې احتیاط وکړو او قانوني مطرح کړو.
ایران جمهور رئیس وویل چې په افغانستان کې د بندونو د جوړېدو په وړاندې به موږ بې تفاوته پاتې نه شو. دغه څرګندونو ته په کتو باندې سیمه ای چارواکي ایا رښتیا نه وایي؟
نه، هغه خبر چې وکړو خو ډېر ځواب یې واخیست. هم د موږ مرکزي ادارو دا ډېر جدي رد کړل او هم میټینګونه دایر شول، هم مظاهرې وشول. ولې هغه یو مستند خبر و چې ما مو اورېدله، تا مو اورېدله، ټول د افغانستان و.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبرو.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عزیز بدغس ولایت د بلمرغاد ولسوالی خبره کوم. موږ مشکل لاده چې د حکومت د خواد څخه په موږ دیسان او د تیارو بمباره باندې کېږي. نن د مولوی خان پر سیمه باندې معنی دوه کسان شهیدان شوي او دوه ښځې او دوه ماشومان زخمیان شوي دي. موږ د حکومت څخه دا خواهش ده چې معنی دغه دغه مشکلات څخه موږ وساتې. موږ د حکومت او د طالبانو د سیمه څخه معنی د کمربند څخه ډېر لیرې، 50 کیلومتره لیرې، لا هم موږ د دغه مشکل سره معنی دغه یو.
السلام علیکم. موږ د کازو په کلی کې د دغه سره ملکیان خلک د حکومت د دیسانو د توقفو د تیارو سره په ازار دي. نن درې څلور هلکان زخمیان شوي دي، دوې ښځې شهیدان شوي، دوه خلک شهیدان شوي دي. او د دغه خلکو غږ دې واورېدل چې دا حکومت چې دی اوانونو او توپونو او ملکي کورو سره غورځي او خلکو ته پر ملکي کورو بمبارونه کوي. دغه زموږ پیغام دې ورسوي.
مسجد خکیت مه د خوست ولایت نه په خوست ولایت لکڼو سیمې نه او لکڼو سیمې بدېښلو کې مونږ یو فون جوړ کړي ځکه چې دلته ډېرې سیمې له ستونزو سره مخ دي. خار ته رسیدګي نشي کولی ځکه چې خور راشي بالکل رسیدګي نشي کولی. څو څو وارې منظور شو خو نه پوهېږم چې څوک مداخله پکې کوي که څنګه. دولت نه مداخله رسې زر تر زره مونږ ته دا پول جوړ کړي. خدای په امان.
تاسو څو پیغامونه په دې هیله چې چارواکو هم اوریدلی وي او د غستونزو د هواري لپاره مټې راوون غړي. په پاکستان کې له قدرت لری کړی شوی صدر اعظم نواز شریف نن دوه ورځنی لارون پیل کړی دا چې دا لارون چیرې رسېدلی په دې اړه مې مخکې په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال احمد الله څخه نور معلومات وپوښتل.
نواز شریف کوم چې د تیرې میاشتې په 28مه نیټه د سترې محکمې لخوا نااهل وګرځولای شو، نوموړي نن سهار 9 بجې وخت ورکړیو چې د اسلام آباد نه به دا لاریون پیلوي او لاهور په لور به روانېږي. دغه لاریون د پنجاب هاوس په نوم چې کوم ودانۍ ده د هغې نه دی په 11 بجې را روان شو. نو په دې شپږ ساعتو کې دا لاریون چې کوم دی دا 15 کیلومتره لاره دی تر سره کړله او دا وخت دی فیض آباد ته راورسېدل. د فیض آباد نه وړاندې دا لاریون چې کوم دی دا به د پنجاب پینډۍ ښار ته ورداخلېږي او د پینډۍ ښار وروستو کچرو چوک په نومې کې یو ځای راځي چې د اغل تنه به دا لاریون چې کوم دی بیا به د لاهور په طرف باندې روان شي او ډومبه دی بل لږ شان پړاو چې کوم دی هغه به چې کوم روات نومې ځای دی الته به کوي او د اغل وروستو بیا روانېږي. دی به ځي جهلم نومې چې کوم د پنجاب ضلع ده نو اغل ته به ځان رسي او اغل ته به
احمد الله
بیا جی جی
مننه. لاریون پیل شوی دی قرار ته وایي چې مخکې ویل شوی چې د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف په مختلف سیمو کې تمکیږي د لنډې مودې لپاره ویناوي وکوي. آیا تر اوسه پورې نواز شریف کومه وینا کړې ده؟
نه، تر اوسه کوم کله چې سحر را روانې دو د خپل د پنجاب هاوس نو هغه وخت کې مطبوعاتو سره خبرو کې دا لږه ویناي وکړه. د هغې وروسته اوس لږه شیبه وړاندې فیض آباد ته چې کله دی راورسېدل د خپل موټر نه راکوز شو او صرف چې کوم لاریون کې سره کوم کسانو نو هغې ته لاس وخوځو خو نور څه ویناي لا فیلحال نه ده کړې. امکان دا دی چې دا کله جهلم ته ورسېږي او دی دا وایي چې د ماخوستن ناوخته پورې به دا جهلم ته ورسي نو هلته به ډومبۍ وینا چې کوم ده دا به په جهلم کې کوي. هغلته به شپه تېروي او سبا به بیا دی روانېږي. خو اوسه پورې د مسلم لیگ نون ګوند چې کوم دی د هغې لخوا دا ویل کېږي چې دا لاریون به 2 نه 3 ورځو پورې روان، یعنی جمعې ورځې پورې امکان دی چې دا ورسېږي. خو امنیتي ادارې چې کوم دي هغه وایي چې په کم رفتار سره دی روان دي نو امکان دا دی چې 4 نه 6 ورځې واقع دا لاریون دا لاهور ته رسېدو لپاره.
بلې احمد الله، دغه لار ډېر اوږده ده، دوی په موټرو کې سفر کوي او که پلی مزل وهي؟
دوی زیاتره موټرې دي او پیادل خلک هم ورته روان دي. خو دا چې کله دوی د پینډۍ نه اوزي نو بیا به دوی ټول په موټرو کې، بیا پیادل مزل نه دی، بیا ځکه چې دا تقریبا 380 کیلومتره نه دا لاره زیاته ده نو دوی به بیا په موټرو کې ټول دي. خو دا مهال وسره ځکه چې فیض آباد ته رسېدلي او ځای په ځای وسره قافلې چې کمی دي هغه شاملېږي نو خلک پیادل هم دي او په موټرو کې هم را روان دي. دوی
په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال احمد الله. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ راپورته شوی کړکیچ په ترڅ کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د امریکا هغه ټاپو ته تللی چې شمالي کوریا ورباندې د حملې ګواښ کړی. ریکس ټیلرسن امریکایانو ته ډاډ ورکړی چې دغو تهدیدونو ته د اندېښمن نه وي. جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وروسته له هغه چې شمالي کوریا او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو بل ته ګواښونه وکړل د آرامېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې امریکایان باید هیڅ اندېښنه ونه لري. ټیلرسن د چهارشنبه په ورځ د امریکا په ګوام ټاپو کې خبریالانو ته خبرې وکړې. د ویل باور لري د شمالي کوریا لخوا جدي تهدید نسته او پر دغه ټاپو د شمالي کوریا لخوا د توغندوی د حملو د پلان په اړه په محتاطه توګه ارزونه کوي. په همدې حال کې جرمني د شمالي کوریا او امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ ترمنځ د توندو څرګندونو د تبادلې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او هیله یې کړې چې له داسې چلند دې ډډه وسي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایند مارټین شیفر دا خبرې د چهارشنبه په ورځ په داسې حال کې راغلي چې ترامپ ویل د پیونګ یانګ د نورو تهدیدونو په عکس العمل کې به شمالي کوریا له داسې نشتې او قهر سره مخامخ سي چې نړۍ مخکې نه وي لیدلې. یو څو ساعت وروسته شمالي کوریا ویل چې دوی د امریکا پر پاسفیک ټاپو ګوام د توغندوی د بریټ په اړه غور کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت وایند مارټین شیفر خبریالانو ته ویل موږ د کوریا ټاپو وزمې په اړه د خبرو زیاتېدو ته په اندېښنه زیریو ځکه موږ پر ټولو لوریو غږ کوو چې له داسې خبرو ډډه وکړي. شیفر ویل جرمني باور لري چې وسلې له اټومي وسلو پاکه جنوب لویدیځ آسیا نه سي رامنځته کولای. شمالي کوریا ویلي چې هدف یې د داسې اټومي سرکو لرونکي توغندیو جوړول دی چې د امریکا خاوره وویشتلای سي. شمالي کوریا همدارز هغه نړیوالو اقتصادي بندیزونو ته به تفاوتي ښکاره کړي چې د دې هیواد د اټومي او توغندوی د پروګرام د مخنیوي په هدف پر لګول سوی دي. د شمالي کوریا دولتي تلویزیون څخه د دې هیواد د پوز اعلامیه اعلان سوی چې وایي د امریکا د ګوام ټاپو پر لور د میزایلو حمله یوازې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون امر ته ماتله ده. د پوز ویاند ویلي چې دا حمله به په ګوام کې د امریکا لوی نظامی اډه هم په نقشه کوي. په ګوام کې امریکا یو مهمه نظامی اډه لري. شمالي کوریا ویلي چې امریکا د جګړې تیاری کوي، خو دا جګړه به تغییر وکړي او د امریکا په شمول د شمالي کوریا د دشمنانو ټول مرکزونه به له منځه یوسي.
دا خبری مجله هم دومره وزن و ریاست نوری لتا سو اجازه غوړم، خو بله